پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشه از ماج ملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ د ازادي رادیو په نننۍ غرمنۍ خبری خپرونه پی یو ستډیو کې مو هرکلی کوو. د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون نن یو وار بیا ویلي دي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړیو یا قسمي پایلو د اعلان په اړه به نن پریکړه وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی وایي د طالبانو د سیاسي دفتر او په افغانستان کې د دغه ډلې د جنګیالیو ترمنځ باید د سولې د خبرو لپاره همغږي رامنځته شي. نور موضوعات هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په سټډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. وسلوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې برمته نیولې 40 کسان راخوشي کړل. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي چې پنټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمېر ځواکونه پرېږدي. او ایران وایي پر یوې دولتي الکترونیکي ادارې سایبري یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. بشپړه خبرونه. وسلوالو طالبانو د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ هغه 40 اوسېدونکي خوشي کړي چې درې ورځې مخکې په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پاڅون کوونکو د ډلې له یوه مشر سره د همکارۍ په تور له ځان سره بیولي وو. د فیض آباد ولسوال الف شاه عطایي نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې دغه 40 تنه وسلوالو طالبانو نن خوشي کړل، خو 4 تنه نور تر اوسه له هغوی سره یرغمل دي. د پاڅون کوونکو مشر الا بیرن چې د شبرغان او مزار شریف ترمنځ د لوی لارې امنیت چاري سمبالولي درې ورځې مخکې د شبرغان اندخوی پر لاره په یوه ترافیکي پیښه کې مړ سو او دغو کسانو چې طالبانو تښتولي وو غوښتل یې د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. په لومړي سر کې د جوزجان چارواکو د فیض آباد ولسوالۍ د شاوخوا سلو اوسېدونکو د تښتولو خبر ورکړی وو. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي چې پنټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمېر ځواکونه پرېږدي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د امریکا کانګرس ته په خبرو کې څه هم په دې اړه چې څه شمېر سرتیری به په افغانستان کې پاتې سي زیات جزئیات ورنه کړل، خو دای ومنل چې په دې هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د لږو امریکایي سرتیرو پرېښودل یو اغیزناک اقدام دی. هغه تکړه موږ پر ډیرو انتخابونو غور کوو چې یو یې هم دادی. په اوس وخت کې شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې ډیر دي چې شاوخوا 15,000 د توریزم پر وړاندې مبارزه مخته وړي. له جنرال میلی څخه د کانګرس په دې استماعي غونډه کې د وکیلانو یو غوښتنه دا و چې له هغه باور چې آیا پنټاګون د افغانستان د 13 کلنې جګړې په اړه د امریکا خلک تیر ایستلی دي او کنه. د اسوسییشن پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه راز د جنرال میلی ترڅنګ ټاکل سوی و چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون د ورځې ناوخته د کانګرس غړو ته تر تړلو دروازو شاته غونډه کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه معلومات ورکړي او د هغوی پوښتنې ځواب کړي. تاسو ازادي راډیو اوریم او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. ایران وایي پرې دولتي الکترونیکي ادارې سایبري یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. دا خبر ایرانی رسنیو د دې هیواد د مخابراتو وزیر محمد جواد آذری جهرومی له قوله ورکړی دی. هغه ویلي دغه سایبري حمله په لوړه کچه تنظیم سوی و، خو بیا هم چارواکي په دې اړه پلټنه کوي چې دقیق اندازه یې معلومه کړي. ښاغلی جهرومی ان هغه دولتي اداره په ډاګه کړې چې دغه حمله ورباندې سوی او نه هم د دې حملې تور پر کوم هیواد پورې کړی، خو ژمنه یې کړې چې په دې اړه به وروسته یو راپور خپور کړي. دا نه ده روښانه چې آیا دغه وروستۍ پیښه د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د سایبري حملو د رواني لړۍ یوه برخه ده او کنه. تهران له دې مخکې د جون په 24مه هم د ایران پر ځینو اهدافو د سایبري حملو د شنډولو ادعا کړې وه. د فرانسې او نایجر مشرانو نن موافقه وکړه چې د جی 15 په نوم ډلې سرمشریزه به د 2020 کال لومړۍ ته وځنډوي. ټاکل سوی و د افریقا د وچې د ساحل سیمې 15 هیوادونو بورکینو فاسو، موریتانیا، مالی، چاد او نایجر د مشرانو دغه سرمشریزه روانه میاشت په فرانسه کې جوړه سي. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون دفتر ویل دغه وړاندیز د نایجر له ولسمشر سره په ګډه سوی دی. په دې اړه پریکړه وروسته له هغې کېږي چې د مالی له پولیس سره نږدې د چارټ پر یوې پوځي اډه په حمله کې شاوخوا یو اویا سرتیر ووژل سول. د چارت دفاع وزارت په یوه بیان کې ویلي چې په دغه حمله کې لوی شمیر تروریستان له منځه وړل سوي او د پوځ 12 تنه هم ټپیان سوي او یو شمیر نور لا درک سوي دي. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو سختریزو ډلو سره تړلي وسلوال اکثره وختونه د دا ډول حملو مسؤلیت اخلي. فرانسې وروسته له هغې چې په 2012 کال کې قومي توریګ یاغیانو او جهادیانو د مالی د شمال دوه درېیمه برخه خاوره لاندې کړه، جنوب پلو ته د دې ډلو د پراختیا د مخنیوي لپاره په سیمه کې مداخله وکړه. د خبرونو پای.
خبرونه ملا زده راډیو نه اوریدل، ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. یو آر پی ا د ولسمشری د ټاکنو د ځنډیدلو پایلو د اعلان ژمنه. د ټاکنو خپلواک کمیسون نن د ولسمشری د ټاکنو د لومړنۍ یا قسمی پایلو د اعلان په اړه پریکړه کوي.
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون کاملا دا مادګی لري چې نتایج اعلان ته وسپاري.
په دې اړه په ریپورټ سروې راوړي چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي د طالبانو د سیاسي دفتر او په افغانستان کې د دې ډلې د جنګیالیو ترمنځ باید د سولې د خبرو لپاره همغږي رامنځته شي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې طالبان په داسې حال کې چې په قطر کې له امریکایي لوري سره په خبرو بوخت دي، پرون یې په کابل کې د یو برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د سولې د عالي شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد:
د قطر هغه نازولې خلک افغانستان د غرونو چې اوسېدونکي طالبانو سره تماس قائم کړي.
پر دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. په هلمند کې د جوارو په حاصلاتو کې په سلو کې 15 زیاتوالی راغلی. دا موضوع به له هلمند نه واورئ. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. اقتصادي خبرونه هم دراورو او د مخکښو ښځو 19 پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خپرېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د ولسمشری د انتخاباتو د لومړنیو یا قسمی پایلو د اعلان په اړه پریکړه کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نن ایوې سرچینې ازادي رادیو ته ویل کمیسون به نن خپله وروستۍ فیصله وکړي. بل لورته بیا د دې کمیسون یو ویان میرزا محمد حق پرست ازادي رادیو ته ویل د ټاکنو د پایلو د اعلان په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسون د مشرتابه جلسه روانه ده. په ورته وخت کې د هیواد لومړۍ میرمن رولا غنی غوښتنه کړې چې د ولسمشری انتخاباتو پایلې باید اعلان شي. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو معتبره سرچینه وایي کمیسیون به نن د ولسمشری ټاکنو د ابتدایه یا هم قسمی پایلو د اعلان په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. سرچینې د نومونو خودو په شرط ازادي رادیو ته وویل د پایلو د اعلان په اړه ټول کارونه بشپړ شوي، خو دوی یوازې د وخت او د پایلو د ډول په اړه نن بحث کوي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست وایي کمیسیون د پایلو اعلان ته بشپړ چمتو دی، خو په دې اړه د کمیسیون د رهبرۍ رسمن پریکړه نه ده شوې.
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا دا مادګي لري چې نتایج اعلان ته وسپاري، خو تر اوسه پورې رسمن د رهبرۍ لخوا په دې حق باندې فیصله نه ده شوې او د رهبرۍ ترمنځ مجلس فعلا هم جریان لري. وګورو چې د دوی فیصله څه کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان ته چمتووالی ښیي چې د هیواد لومړۍ میرمن رولا غنی وایي کمیسیون باید نور جرأت وکړي او پایلې اعلان کړي. میرمن غنی له افغانانو مننه وکړه چې د ټاکنو د پایلو اعلان ته یې ډیر صبر وکړ.
ټول وړکیو تر لویانو په دې تمه دي چې څوک ولسمشر کېږي. فکر کوم چې پایلې ته رسیږو، ځکه د ټاکنو کمیسیون په وروستۍ ناسته کې اوږده بحثونه وشول او دا یې هم وویل چې نور غونډې نه کوي، پایله باید اعلان شي. خدای دې وکړي چې دوی جرأت وکړي او پایله اعلان کړي. پایله که هر څه وي د خلکو رایه ده.
په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د افغانستان خلک د معتبرو رایو پر بنسټ د ولسمشری ټاکنو د پایلو اعلان غواړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ مشر یوسف رشید د پنځشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشۍ ټاکنو د پایلو په نه اعلان نیوکه وکړه او زیاته کړه کمیسیون د دې پروسې په مدیریت کې پاتې راغله.
ټاکنو بهیر ډېر وخت شو له بده مرغه موږ تر اوسه پورې لومړنۍ پایلې نه لرو او کمیسیون په دې باندې تر اوسه نه پیږي چې قسمی پایله اعلان کړي که لومړنۍ پایله اعلان کړي او سره هم په دې اړه باندې پریکړه وکړي. نو دا واقعا چې دغه بهیر لپاره یو لویه ضربه ده، هم په تخنیکي لحاظ باندې هم په حقوقي لحاظ باندې او نور دغه پروسې دوام د پروسې په ګټه هم نه ده، په خیر هم نه ده او خلک هم نور ستړي سوي دغه وضعیت نه.
خغلی رشید همدا ډول د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر پوښتنې لاندې راوست چې خپل قانوني چارې له یاده وستي او یوازې د څارونکو په توګه کار کوي. د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایی رئیس نوماندان هم تورن کړل چې د خلکو رایې ته درناوی نه کوي او هڅه کوي چې په یو ډول قدرت ترلاسه کړي. د افغانستان د ولسمشۍ ټاکنې د میزان یا تلې میاشتې په شپږمه وشوې، خو له دې نیټې د نږدې دوه نیمو میاشتو په تېرېدو لا هم برخلیک روښانه شوی نه دی. بلې انځه
ډیر زیاته مننه کوو. امید ظهیر مل وو له کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی وایي د طالبانو د سیاسي دفتر په افغانستان کې د دې ډلې د وسلوالو ترمنځ باید د سولې د خبرو لپاره همغږي رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو له سره پیلېدو پنځمه ورځ دغې ډلې په پروان ولایت کې د امریکایانو ستره پوځي اډه هدف وګرځوله. یو شمیر افغان شنونکي بیا په دې باور دي چې په طالبانو کې یو شمیر ډلې د سولې د خبرو د سبوتاش کولو په هڅه کې دي، خو طالبان د سیاسي او نظامی برخې ترمنځ هر ډول اختلاف ردی. فیروزه عزیزی د کابل په سټوډیو کې ده، په دې اړه معلومات راټول کړي دي. فیروزه جانې، نور تفصیل به له تاسو واورو.
مننه انسه. د افغانستان پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د امریکایي پوځیانو په هوایي ډګر د طالبان لوري د حمله په تړاو د سولې علي شورا یو غړي ازادي راډیو ته وویل د سولې لپاره د واحد پریکړې د سولې په تړاو د واحد پریکړې لپاره باید په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر او په افغانستان کې د دغه ډلې د پوځي برخې ترمنځ همغږي رامنځته شي. د سولې علي شورا غړی محمد امین وقات وایي
د قطر اغا نازوج خلق افغانستان د غرونو چې اوسیدون کې طالبانو سره تماس قائم کی د دوی اعتماد ترلاسه کی د دوی ته د دوی د امری په نسبت باندې باور ورکی او داسې حرکت وکړي چې دا خلک چې د جنگ جریان پر مخ بوزي د دوی قناعت حاصل شي او دوی د سولې د پروسې یو برخه په نهایت کې جوړه شي.
په داسې حال کې چې په سپتمبر میاشت کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ډونالد ټرمپ له لوري لغوه شوې او اوس په قطر کې د دغو مذاکراتو له بیا پیل شپږ ورځې تیریږي. تېره ورځ طالبانو د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د امریکایانو، البته د امریکایي پوځیانو، یوه ستره اډه په نښه کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبره په دغه حمله کې دوه ملکیان ووژل شول او اتیا نور هغه کسان چې ډیری افغانان دي ټپیان کړل شول. دغه ډلې لاس ساعت وروسته له حملې مسؤلیت ومانه، هغه څه چې په ډیرو نورو حملو کې په لومړیو ساعتونو کې ترسره کیږي. که څه هم طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د معاصر ارتباطي ټکنالوژۍ ته د نه لاسرسي له امله د دغه ډلې د رسنیو برخه ونه توانېده چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي، خو افغان پوځي کارپوهان وایي طالبان ډیرو مدرن ټکنالوژیکي وسایلو ته لاسرسي لري. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او کارپو تمیم آسی وایي په طالبانو کې داسې کړي شته چې غواړي یو ځل بیا په قطر کې د امریکایانو او د دغه ډلې ترمنځ د سولې خبرې له خنډ سره مخ شي. دای وای په طالبانو کې یو شمېر ډلې شته چې غواړي د سولې خبرې له خان سره مخ کړي. دغه ډله په ځانګړې توګه تمویلیږي او تجهیزیږي او له پاکستانه اطاعت نه کوي، خو له نورو خپلو مرستندویو فرمان اخلي. ښاغلی آسی په طالبانو کې د دغې ډلې مشخصه نمونه نه اخلي، خو وایي چې په طالبانو کې یو شمېر کړۍ د ایران او روسیې له لوري تمویلیږي او د هغو د هغو دواو هیوادونو په غوښتنه حمله کوي. روسیې او ایران هیوادونو تر دې وړاندې له طالبانو سره هر ډول مرستې رد کړي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه څرګندونې ردوي او وایي چې د طالبانو په منځ کې هیڅ جلا شوې ډله شتون نه لري. مجاهد دغه شان وایي چې د سولې د هوکړې تر لاسلیک پورې به دغه ډله په افغانستان کې خپلو حملو ته دوام ورکوي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې دمه په دې تړاو زموږ پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. په ورته وخت کې د طالبانو د رژیم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداري رئیس مولوي قلم الدین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوسمهال افغان او بهرني عسکر په وسلوالو طالبانو حمله کوي او دغه شان طالبان هم په خپلو مخالفینو حملو ته دوام ورکوي. دای فکر کوي چې دغه ډول حمله د سولې پر روانو خبرو هیڅ ډول منفي تاثیر نشي کولای. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې کیل ارخونه باید هڅه وکړي چې د حملو د مخنیوي په هدف هر څه ژر د سولې هوکړه لاسلیک کړي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو. فیروزه عزیزی وا چې د یو شمیر سیاستوالو او همدارنګ د افغانستان د سولې د عالی شورا د غړو هغه څرګندونې سره سره شریک کړي چې وایي د طالبانو د سیاسي دفتر استازي چې په قطر کې دي او د دوی جنگیالي چې په افغانستان کې جنگيږي باید په خپلو کې همغږي رامنځته کړي. دوی په څرګندونو کې مو دام واوریدل چې په کابل کې په ځنګړې توګه کابل ته نږدې په پروان ولایت کې ورسته حمله ده. د څرګندوی د چې د طالبانو د سیاسي استازو او همدارنګ د دیډلې د هغه کسانو ترمن چې د دوی نظامی عملیات تنظیموي همغږي نشته او یا هم اختلاف موجود دی. وسلوال طالبان دا ردیه وایي چې دوی په همغږي سره خپلې چارې پر مخ وړي. دوستانو په پروان ولایت کې د باګرام هوایي اډې ته نږدې په 14 کې که په سولې خبره باندې د سولې په خبرو باندې اغیز وکړي کونه کې خو دغلته د لسکونو کورنیو په ژوند اغیز کړی دی او پرون تقریبا په سیمه کې د لږ تر لږه 50 ولسي خلکو د ټپي کېدو رپورټونه ورکړل شوي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای سي.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان نورو.
افغانستان روان مریض کال د ګرځندوی د صنعت لدرکه 3.5 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل چې روان کال شاوخوا 2000 ګرځندویانو له درې ولایتونو بامیانو، بدخشان او هرات څخه لیدنه کړي.
در بخش عواید 28 میلیون افغانۍ هدف داده شده بود. ریاست افغانستان تنستان که 33 میلیون افغانی با بودجه دولت عواید بیارند، یعنی ما 5 میلیون از تارگتی که برای ما داده شده از این بالا رفتیم.
خغلی مومن زیاتوی چه د تیر کال په پرتلا روان کال افغانستان ته د ګرځندویانو راتګ زیات سوی. د اقتصادي چارو کارپوهان وای مخپوه د هیوادونو کې د توریزم فعالیت ځانګړی اهمیت لري او د ناخالصو ملي عوایدو اصلي عنصر بلل کیږي. د دوی په خبره د ګرځندویانو جلب په هیواد کې اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابروي. دوی اټکل کوي چې کوربه هیواد ته د لسو ګرځندویانو تګ یو کس ته د کار زمینه برابروي. د دغو کارپوهانو له ډلې قادر جیلانی ازادي راډیو ول چې په افغانستان کې د ګرځندویانو په وړاندې امنیت تر ټولو جدي ستونزه ده او تر اوسه حکومت په دې برخه کې چندان پام نه دی کړی. نو موړی حکومت وړاندیز کوي چې د ګرځندوی صنعت د پراختیا لپاره خصوصي سکتور ته باید ځانګړی پام وسی، څو افغانستان هغه ظرفیتونه چې لري وتوانیږي د دې صنعت له لارې خپل ملي عواید زیات کړي.
هر ځای کې امکان ترلاسه لرم حکومت حداقل اونموجا پوسته ها را ایجاد کنه به خاطر تامین امنیت. ما میتونیم که در همه سفارتخانه های افغانستان در خارج از کشور معلومات بدیم، درباره آبادیات تاریخی کشور معلومات بدیم،
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت ارقام ښیي چې روان کال په هیواد کې د زعفرانو حاصلات 18.3 میټریک ټنو ته رسیږي. د دغه وزارت وینا اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د زعفرانو د حاصلاتو کچه 14 میټریک ټنه ته رسېده چې روان کال ورکې 3 میټریک ټنه زیاتوالی راغلی. نوموړی زیاتوي چې د زعفرانو د کښت ځمکه له 5000 جریبه زیاته سوې چې په خبره یې داسې وړاندوینه سوې چې روان کال د افغانستان نوي فصلو کې زعفران له هیواد بهر ته صادر سوي دي. د معلوماتو له مخې په افغانستان کې زعفرانو ته د 2001 میلادي کال راوروسته پام وسو چې ورسره کرار کرار دغه کښت په افغانستان کې وده وکړه چې د سوداګرو عواید هم ورسره زیات شول او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او یا پوله، یو ایرو 80 افغانۍ 10 پوله، یو سترلنګ پون 103 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 15 پوله، زر هندي کلدار 1100 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 502 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل. دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورید. افغانستان په اړه به نور رپورټونه او مسایل هم لرو، خو تر هغې مخکې یوې سیمهییزې موضوع ته ځو. هند نن د دې هیواد په شمال ختیځ ایالت اسام کې د ناکراریو د آرامولو لپاره زرګونه سرتیري واستول. موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده. فریبا جانې، اول خو ستړې مشې، دا راته وایي چې په اسام ایالت کې د ناکراریو دلیل څه دی؟
مننه کومان صاحب، په اسام کې وضعیت د تیر شپې راهیسې وروسته لږ نرم سو چې خلکو په دې هیواد کې د غیر مسلمانانو لپاره د تابعیت د نوي قانون پر ضد اعتراضونه وکړل. د قانون د چهارشنبې پر ورځ د هند پارلمان تصویب کړی. دغه پریکړې له مخې د هند حکومت میلیونونه غیر مسلمانانو ته چې له 2015 میلادي کال مخکې د هند له دریو ګاونډیو هیوادونو افغانستان، بنګلاديش او پاکستان ورغلي او هلته په غیر قانوني ډول میشتي، د هند تابعیت ورکوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون ویل چې د هند پارلمان له لوري داسې ستره پریکړه د هند د خلکو د ورورګلوي او همدردۍ احساس څرګندوي. مودی د غرض په دې اړه په یو بل ټویټ کې ولیکل چې دا قانون به د هغو ډیرو خلکو درد کم کړي چې له کلونو راهیسې په کړاوونو کې دي، خو د قانون مخالفو خبرداری ورکړي چې پر ضد به یې په ستره محکمه کې عرض وکړي. د هغوی په باور د پارلمان دا پریکړه د سیکولاریزم او مساواتو اصل چې د هند په اساسي قانون کې ضمانت شوی تر پښو لاندې کوي. اسلام پالو او شی اړخو ډلو چې د قانون سره مخالفت لري استدلال کړی چې د صدر اعظم مودی د حکومت اجنډا چې بر هندو نشنالیزم ولاړ ده، هڅه کوي چې د هند 200 میلیونه مسلمانان څنډې ته کړي، خو صدر اعظم نریندرا مودی دا مسله رد کړې ده.
د ناکراریو د وضعیت په اړه کراته وایي چې څه ډول ناکراری روانې دي؟
د همدې قانون د تصویب سره د هند په ټول شمال ختیځو سیمو کې اعتراضونه راپورته شول. په آسام کې اعتراض کوونکو ګرځ بندیز مات کړ، موټر او ټایرونه ته ورچولې دي او د مودی پر ضد شعارونه ورکوي. د هند له نورو برخو څخه اوس زرګونه سرتیري د ایالت ته ورسېدلي دي. داسې راپورونه خپاره شوي چې پولیس پر مظاهرچیانو اوښکې بیونکي ګاز استعمال کړی. د آسام په لسو سیمو کې د 24 ساعتونو لپاره انټرنیټي خدمات هم بند ول. حکومت وایي چې ټولنیز رسنۍ کولی سي چې د وضعیت په لا خرابېدو کې رول ولري او دغه اعتراضونه لپسې ډېر کې نو ځکه دا پریکړه کړې ده. البته دا باید ویم چې د هند حکومت چې د اقتصادي کمزورتیا له امله تر سخت انتقاد لاندې دی، ویلي دی چې د افغانستان، پاکستان او بنګلاديش مسلمانان له دې امتیاز مستثنا دي، ځکه هغوی په خپلو هیوادونو کې د خپلو مذهبي عقایدو له امله نه شکنجه کېږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر وه چې د هند په اسام ایالت کې د وروستیو ناقراریو په اړه یې حال راکړه. تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. د کندوز د برېښنا حوزې ادارې د کندوز د برېښنا د ادارې چارواکي وایي چې له څو کلونو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې، سوداګریز شرکتونه او دغه راز یو شمېر زورواکي نږدې 50 میلیونه افغانۍ د برېښنا د لګښت څخه پوروړي دي، خو پیسې نه تحویلوي. دا ستونزه یوازې په کندوز کې نه ده، بلکې په کابل او نورو ولایتونو کې هم یو شمېر کمپنۍ، یو شمېر شرکتونه او همدارنګه یو شمېر شخصیتونه د برېښنا میلیونونه افغانۍ پوروړي دي. دوی وایي چې وار په وار د دوی کارکوونکي د پوروړو کسانو دروازو ته درېدلي، برېښنا یې ورته پرې کړې، خو بیا ځلې په خپل سر برېښنا ته تړلې ورڅخه ګټه اخلي. زموږ همکار اجمل اریان له سیمینور حال راکړي.
د کندز د برېښنا حوزوي ادارې چارواکي وایي چې له څو کلونو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې، مقدسه ماکین، سوداګریز شرکتونه او دغه راز یو شمېر زورواکي له دغې ادارې د برېښنا د لګښت له درکه نږدې 1500 میلیونه افغانۍ قرضداره دي. د نوموړې ادارې سوداګریز مرستیال احمد جاوید خوجه سنایی په دې اړه وویل:
هم می فهمم کی ما یک برقی وارداتی از کشور تاجکستان داریم. اگر
په دې ټول په هیګي مغل تاجکستان هیوا څخه وارداتی برېښنا را انتقال کړي او که چیرې په وخت سره پیسې ورنه کړو خای برېښنا قطع کړي او خای په ځینو حالات کې پر موږ پیسې چارج کړي. زه د کندز له ټولو اوسیدونکو غوښتنه کوم چې د برېښنا د لګښت روپۍ په وخت سره تحویل کړي. نوموړي په ډاګه کړه: هغه کسان چې د برېښنا د لګښت روپۍ نه ورکوي، برېښنا د دوی لخوا پرې شوې خو بیا ځلی په خپل سر تړلې او ورڅخه ګټه اخلي خو د برېښنا د لګښت پیسې نه ورکوي. بلخوا دغې مسلې د کندز اوسیدونکي هم اندېښمن کړي او له پوروړو کسانو غواړي چې په وخت سره د برېښنا د لګښت روپۍ تحویل کړي او دغه راز پر حکومت هم غږ کوي چې له سرغړوونکو سره قانوني چلند وکړي. د دې ولایت یو تن قومي مشر مرزا محمد په دې اړه وایي:
دا کندوز د دلته په هر کوڅه کې یو زورمند وسیږي. هغه چې د برق پیسې نه ورکوي نو دا نور خلک همدا فکر کوي چې دا چې پیسې نه ورکوي حتماً ریاست د برېښنا دا پیسې په دغه همسایګانو تقسیموي. دایم همدغه ګنګوسی دي په کوڅو کې چې دغه سړی پیسې چې نه ورکوي دا خو زورور ده، لیکن د برېښنا دغه اضافه پیسې په موږ اچوي، لیکن دا خبر دا نه ده.
له دې سره سم د کندوز د والي ویان اسمت الله مرادي بیا د برېښنا ریاست له ټولو پوروړو غوښتنه کوي چې د برېښنا د لګښت روپۍ تحویل کړي او پرته له هغه د سیمې ادارې له لوري عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي.
البته یو کمیسیون هم جوړ شوی دی چې د برېښنا له اړخه څوک چې پوراوړي دي باید هغه خپل پورونه د هرې ممکنه لارې څخه چې وي باید ورکړي. همداشان هغه پوراوړي چې دي خپل عوایدو د لوړولو په موخه باندې باید دوی خپل مالیه او د برېښنا لګښتونه یا هم بیلونه چې دي هغوی باید مربوطه ادارې ته خپل پورونه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کندز د برېښنا حوزوي ادارې چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې دوی د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې 4000 مشترکین لري خو د برېښنا د لګښت روپۍ ورڅخه نوموړي ډله ټولوي. کندز له تیرو 13 کلونو را په دې خوا له تاجکستان هیواد څخه وارداتي برېښنا راغځول شوې ده او بیا له دې ولایت څخه بغلان او تخار ولایتونو ته او دغه راز د هیواد پلازمینې کابل ته هم برېښنا انتقال شوې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
پیغام داد ازادی راڈیو کا سیکھر پاکستان دو مخی سیاست کرے گی گور میچ پر پروگرام سب پاکستان کرے گا تو ان کو پاکستان دو مچ دو مخی سیاست چلی دل کے ہم گاؤں پکڑا اور ان کے زیر اعلان صحیح اعلان ہو گئی دادا اعلان کے لیے خدا خدا اور ادب پر سرخی ساتھ نڑیوال تزما دا کا پیغام خور کی پاکستان کل سیاست کرے گی پاکستان کے پاکستان پا ہر سیاست پا ہر ادب پا ہر چھپیجم مننا آزادی راڈیو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. اوس هم ورسېدلو 2.5 بجو ته ملالۍ بشیر سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
وسلوالو طالبانو د جوزجان ولایت فیض آباد ولسوالۍ هغه څلوېښت اوسېدونکي خوشې کړي چې درې ورځې مخکې یې په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پاڅون کوونکو د ډلې له یوه مشر سره د همکارۍ په تور له ځان سره بیولي ول. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي چې پینټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ ځواکونه پرېږدي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د امریکا کانګرس ته په خبرو کې که څه هم په دې اړه چې څومره شمېر سرتیري به په افغانستان کې پاتې سي زیات جزئیات ورنه کړل، خو دا یې ومنله چې په دې هېواد کې د تروریزم سره د مبارزې لپاره د لږو امریکایي سرتیرو پرېښودل یو اغېزناک اقدام دی. ایران وایي پر یوې دولتي الکترونیکي ادارې سایبري یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. دا خبر ایرانی رسنیو د دې هېواد د مخابراتو د وزیر محمد جواد عازري جهرومي سره له قوله ورکړی دی. هغه ویلي دغه سایبري حمله په لوړه کچه تنظیم شوې وه، خو بیا هم چارواکي په دې اړه پلټنې کوي چې دقیقه اندازه یې معلومه کړي. د فرانسې او نایجیر مشرانو نن موافقه وکړه چې د جی 15 په نوم د لی سرمشریزه به د 2020 کال لومړی ته وځنډوي. ټاکل شوی و د افریقا د وچې د ساحل سیمې 15 هیوادونو بورکینو فاسو، موریتانیا، مالی، چاد او نایجیر د مشرانو دغه سرمشریزه روانه میاشت په فرانسې کې جوړه سي. نن د برتانویان په عمومي انتخاباتو کې چې نتیجه به یې له اروپایي ټولنې د بریگزټ یا د برتانیا د وتلو لپاره برخلیک ټاکونکي وي ګډون کوي. د رایې ورکولو مرکزونه د سهار په 8 بجو پرانیستل کیږي او د شپې تر 10 بجو به د رایې ورکونکو پر مخ پرانیستي وي. او د نوبل د ادبیاتو د جایزې د ګټونکو اتریشي لیکوال پیټر هاند کې په وړاندې د اعتراض په ترڅ کې بوسنیا او هرزګوینیا او کاسوو ویلي چې نه غواړي هغه د هیوادونو ته ورسي.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. اوس هم راځو د مخکخو خزو پروګرام ته.
مخکخه خزی
دا زتی رادیو درنو اوریدونکو د مخکخه خزی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کله کوم. بیا هم خوشاله یم چې زه مریم توخی یو ځل بیا د مخکخه خزی په خبرونه کې ستاسو په درنو چوپړ کې زره شوم. دوستانو د تل په سیر درنه میلمانه فعال مخکخه خزر سره ده چې اغلی وګما صف په ولسیرګه کې د کونړ د خلکو استاذ دوی ته به خراغلاس هم به په کارونو فعالیتونو سره غږی کوم. خیر اغلی، اغلی صفای
مننه کور ودان زم په خپل واسه سره تاسو د برنامه درنو اوریدونکو ته د زړه د تله سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. هغه صفای څنګه سي د ککړې اواز سره لومړی پوښتنه مې سمه
تیار اوا خو دومره ککړه ده چې بيخي له حد نه سي واکله چې اکثرا د شپې لخوا نا وخت ز د بعض جلسونه کور ته زم، حتی د موټر لټونه سرک نه ویني ډیره ککړه ده.
واقعا دغه لوي ستونزه ده چې په افغانستان خصوصا پلازمینه کابل کې ډیره زیاته ده. نو راځو پوښتنه به داسې راپیل کړو چې زده کړې مو چیرته کړې دي، چیرته مو پای ته رسولې دي؟
ما زده کړې نو یم چې زما زده کړې د سي څو ولایتو کې شوې دي چې اولن ز د کابل ولایت کې د مکتب کې شامل شوم او بعد لاغې نه به زما پلار احتیاط تلال ربی بلخی لیسا دا اوز اگه وقت که ابتدایا پا کارتی مامورینو که بعد لغی به منگ لارو کنال تاو به دا چلورم سنفا پوری ما پا کنال که مکتب و اول تا اگه وقت که دا جنکو اول و دویم سنفونا و درم پا یو جماعت که و دا یو ملک پا کور که او بعد لغی نه بیا با تلال لیسی تاشی لیسا هم دا غیوه اگه ولسوالی چیزی و سیدون کم دا چوکی ولسوالی دا کنال ولایت نال تا یوه دا لکانو جمعیت لیسا دا چه اسم شد بیا موږ جنکانو د الکانو سره یوځه د څوکې په جمعیت کې سکه او په مکتب کې بلغي بیا بیرته راغلو. زما پلار فراه ولایت کې مدیر مکلفیت شو په غالبا 2015 کال کې. به موږ لاړو فراه ته او د فراه ولایت ولایت میرمن نازو پلیسک به ما تر نه هم سنف پوری التا مکتب لاغی نبرت بیا کابل تر اغلو پلار فی تقاوت شو بیر اغلو کابل تا دل تا پا کابل که مخبل زدکری تمام کرلی و بیر غشو خالاقه چی ما سره و ده پولیس اکادوائی نبیز لارم نظامی مسلک تا چی ما پولیس مسلک انتخاب که و ده پولیس اکادوائی که پا کابل که حال تا می زدکری پای تا ورسولی و بیر ده کورانه و چار وزارت که تقریبا غالبا یا شل کالا و کیگی یا با دویش کالا کیگی ما وظیفه اجرا کرد پا دوز را څلورم کې کله چې د بون توافقات ما ستراغلو د بشر د حقوق خپلواک کمیسون جوړ شو نو بلغه نه بیا زاد لړم د بشر حقوق خپلواک کمیسون په ختی زون کې په مشرقي کې چې دفتر په ننګرهار کې په جلال آباد کې اول د نظارت او بررسی د تختیانو د بخش ماونه شو او بعد لغه نه بیا د امتحان په سفر کولو سره چې امتحان مرکب بخش د افسرایته به د خزو د ملاتړ څنګه افسر شو او دغه لس کاله کارکردګۍ نه وروسته نو بیا د وکالت عوام لګ رامنځته لګېدله او بیا مو وکالت ته مخه کړه نو چې تقریبا دغه لس کاله کېږي ته یا د لس پوره او د یولسم شروع چې زه د ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازی یم هم په شپاړسمه دوره کې او اوس په اوولسمه دوره کې.
ډېر ښه. تاسو یادونه کړه تاسې نظامي زده کړې وکړې په هغه وخت کې څنګه وي نظامي زده کړې او څنګه مودې ته مخه کړه یعنی ممانعت نه و که مشکلات نه و که څنګه؟
نه مشکل نه و ګرچې زما پلار خپله د اردو سایمنصب و هغه وخت کې زما پلار دېرش کاله عربي ښوونځي کې د تاریخ د جغرافي استاد خدای دی وب جنتونه دی زشي اغه زمنګ د دې مسلکونو سره چې خوښولم موافقه درلود او د کورنۍ توافق ډیر شرط دی چې کورنۍ ملاتړونه کې بل خصوص دی وی خزنه او دی پیغلنه نو د کورنۍ ملاتړ او را سره هغه وخت کې عین لمنګ ډیر څوک لوړان دي چې هغه وخت موږ محصولینو زمنګ هغه وخت قومندانان د ټولې او د یو چې د ظاهر خان د دې په خوا د ورونه هغه فارغ شوی د اکاډمۍ نه اوس ډېر سپینسر دي نو هغه وخت کې مونږ ډګروالان درلودل او جنرالان درلودل په اردو کې او په پولیسو کې دا کومه نوې خبره نه وه زمونږ د ورتک سره مشکل نه و نه ما هیڅ مشکل احساس کړی نه دی فضل د خدای تر نن دمه پورې او کله چې ما وادم وکړ زما خاوند د پولیسو سایمنصب او هغه زمونږ مشترک ژوندم د مسلک له لحاظ سره یو ځای د ثبات ژوند نه دی تیر شوی او نه تیریږي.
څنګه دواړه نظامیان وي او د کور فضا څنګه وخت په نظامي نه
کور فضا نه کور کې نو بیا نظامي فضا اگرچه تاثیرات لري دا بدون د شک هغه وخت نظام او تر اوس وخت نظام پورې ډېر توپیر لري هغه وخت عسکري ډېره سخته وه عسکري کې څه پیړم او تیارسی درېدل او ودرېدل د امر نه تخطی و امر نه منل جزا و هر سی در لود خو بیم اغا پروخ روان در کورانه تاثیر لدی خو خوشبختانه از من پا کورانه که دست نظامی دغه نو چی من یا پا بل باید تحمیل کردی و
یا
پا اولادونم تحمیل کردی و بیانو اولادو ام منگ خوخنه و او هم زمان در بچیانو خوخنه و نو بچیان طول ملکی مسلکونی خوخ کرده از کری مسلک خوښ نه که زمونږ هم خوښ په دې نه شو چې مقاید دی ډېر او همیشه کمرمند تړلی یم.
څنګه کله چې تاسو نظامي وایي کوم یعنی جزا مو لیدلې ده که نه مو لیدلې؟
یارم زه تر اوسه فکر نه کوم ګرچې زه د خپل کورنۍ کې هم د پلار په کور کې او هم اوس د خاوند په کور کې زه ډېره حلیمه ماشوم او مو بیا حلیمه پیغله مو بیا اوس حلیمه مور یم نو ما هیڅ وخت جزا نه دلیدلې خوشبختانه ویم بدبختانه ویم هیڅ وخت مې جزا نه دلیدلې
یعنی حتما مو کار په قانون کا او جزا مو دلیدلې اوریدونکو لرو اوریدونکو به هم راوخو به پر ازو نور پښتن ته بل السلام علیکم
زه سلام محمد تاسو ته تاسو درنی مې مننه کوم السلام علیکم
علیکم سلام په خیر اغلی خبرونه ته د کوم زینه
ولې چرخینه
ډېر ښه سردار محمد وروره مهرباني کوم پښتنه لري
بله او خورکینه خو ډیره مننه مننه کوم پښتنه به څه کینه ولرو یا به زه دې چې د دې ګډوډۍ کې په یو پر ځان ځان داګه تر رسول او پښتنه نه دا خورکینه چې خورکې ته په ګونه کومه کړې ده او ځان داګه تر رسول او اوس ته ځکه پښتنه نه ځکه ځمې مول دې نه سره دې مرستي وړي دې چې ګنه کې
مننه
سردار محمد وروره کورد ودان تا ویلی چې پلار دې در باندې ډېرې که ما غلطه نه اورېدلی زحمتونه در باندې ښکلي دي ته اوس خسرګنۍ ته ډېر کومک کوي مرستې کوي او پلارګنۍ ته وروره زه فکر کوم چې دا دواړه کورنۍ اوس ما پورې تعلق لري هم خسرګنۍ او هم پلارګنۍ نو احترام متقابل دی زه خپلې پلارګنۍ ته د پلار او د مور په خاطر او دا چې زه خپله دغه ځای اوسېدونکي ما خاص احترام کوم او منندوی یم د خپلې هغه ټولنې نه او د خپل پلار نه او د خپلې مور نه او د خپل قوم نه چې ما ته زمینه د دې رامسایده کړه چې نن ما ګورئ زه په دې حالت یم او مننه کوم به احترام او درناوی لریم خسرګنۍ ته په دې خاطر چې زه چې کله واده شوم نو بیا د پلار له کوره تللم د میړه په کور کې نو بیا د خسرګنۍ ملاتړ او حمایت له ما نه ډېر وو نو زه هغوی ته هم چنان احترام لرم او د میړه په خاطر باندې چې زما د سیاست د لارې استاد زما د قرآن عظیم شان استاد او زما د بچیانو پلار دی او زما د ژوند ملګری دی نو دا واضح خبره ده چې زه هغوی ته هم چنان بل مقابل احترام لرم دوهنه زما سره وسترګی دی ان شاء الله کم توپیر پکې نشته خدا چې زه د کونړ د خلکو استازی د بواسي خبرې چې زما به کونړیان ته خدمتونه یو څه زیاتې چې زه مستقیم استازی توپ کوم
دا هر کار پرته مبارزین کی یو پرته قربانی کی تو چې وزیت رسیدي حتما به قربانی ورکوي تاسو به څومره مبارزه کړی څومره قربانی به ورکړي
دا واضح خبره ده چې کله څوک ځان ته هدف ټاکي غواړي چې هغه هدف ته ورسیږي دا غي په مخ کې ډېر ستونزې او مشکلات او ناخوالې شته چې ترڅو هغه ته سیګي زما یو مکتب او یو درس چې د بشر حقوق خپلواک کمیسون کې ما وظیفه درلودل په مشرقي زون کې نو هغه زما د پاره لوی فاکولټه و چې ما لار دې ته پیدا کړ ترڅو ولس په ما باور وکي او زه د ولس مستقیم استازي توب کم او ما ته لار ما ته را راکي همدغه فعالیتونه زما باعث د دې شلو چې زه ولس پیژندلم او زه کوم چې ما هیڅ ستونزې د سیاست په لار کې لا تر اوسه په کونړ کې نه دی لیدلې فقط یو زله و یو خاطره لرم چې هغه به بیرسته درته
بیان کړم خبران پلار کې اوس په اوریدون کې راوخلو بل السلام علیکم
وعلیکم
بخیر اغلی خبرونه ته څوک
دا سو دا غي خرجانې خبرې چې مو اورېدې کله آفرین دې ډیرا دې خبرې مو بالکل خاصه دمره چې دی وفادار دی خور کور تایم دا په خدای په دې تشکر کې بس خاص دا ستاینه مې مطلب نو بل خبره مې نه و
ډیر مننه کوم ستاینه نه مو
مننه ورور کور دې ودان خدای دې عمر در کې دا د هرې خزي وظیفه ده چې هم خپل خسرګنۍ ته هم خپل پلرګنۍ ته په وسترګو وګوري
او ماشاءالله افغان خزي ټولې
تاسو ستونزې ویلي نو کله چې زه دا د کاندیدېدو په وخت رقابت ډېرې او د رقابت په وخت کې زه د کونړ یوې ولسوالۍ ته چې خاص کونړ ولسوالۍ ده هغې کې ما کمپاین درلود او زه کمپاین ته لاړم ما سره مې یو ورور چې اوس هغه زما رسمي سکرټر هم دی او زما کارونه په کونړ کې جرګې مرکې کوي او زما د سیاست د لارې لوی مشاور په کورنۍ کې حمد نو ما د دوه په دوه لاړو یو خزینه غونډه وا چې ما ویل زبه خزه ته کور ته ورننوزم ځان مو معرفي کوم کمپاین مو کوم رور را ته بیرون ولاړو کله چې راووتم نو هلته بل کاندیدو په دا کلی کې او نو هغه د ماشومان سیاست ول چې د ماشومان په لمنو کې تیګي واچي او ما په تیګو سنگسار کی کله چې راووتم د دغه کور نه او موټر کې خور او رور سپریدل نو ماشومان د تیګي لمنو کې اچولې وی او سوري والی واګم وګمس پي مرده باد او دا تیګو باندې وشتل ما خو خلاصه د څه شو چې ډیر په تکلیف شو نو دی چې خوښ شو نو اخره کې مجبور وم د ځان نه د حفاظت په خاطر یو ملکلشنکوف حکومت را کړو چې باید د ځان سره وګرځو جواز هم درلود نو د
زما ورور دوه وای دز وکړ کله چې دز وکړ پولیس را ورسېدل پولیس را ورسېد منګې د ماشومان نه خلاص کړ نو بیا چې کله زو وکیل شوم نو ما ویل چې د دې تیوی جواب باید په سره خم زدی ولست بیرته ورکم چې دا ولست په ما باور وکیو دغه زما باور دوی ته دغه شي نو یاد میشي چې بیا په هغه سوال کې بعض انکشافي پروژې وي چې د خلکو نیازمندي او د خلکو غوښتنه و چې هغه د انکشاف د هاد د وزارت له طریقه مونږ پلې کړی چې هغه سرک او څاګانې وي او استنادي دیوارونه او د کونړ سیند ته کله چې ما هغه وکړ نو یاد میشي چې هغه کلي ته بیا دا کارونه شي زلاړم ماشومانو لمونه کې ګلان اچولي ویل چې وږما صافې زنده باد او دا ګلان یې را باندې شیندل نو زما هغه د تیږو ټکس په دې خپله کورولا کې را یادېده نو هغه صحنه ما ته ډېره خوشاینده وه چې که څوک وغواړي د خلکو په زړو کې ځان پیدا کړي او ولس ته خدمت وکړي په ولس خدمت نه ورکیږي او همیشه ولس دا پاس او دا احترام دغه شخص کوي چا چې د یوې ګوتې قدر ته د یو ټکي قدر ته دي
اړیکه به راوخلو دوستانو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
علیکم سلام بخیر اغلی خبرونه ته څوک
مننه کوم زه سایل کونړی د کونړ څخه تاسو سره په تماس کې متاسف او ګران میلمنې ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم
مننه بخیر اغلی د کونړ ولایت نه څه خبرې دي کونړ
الحمدلله خیرتونه دې بس الله دې وکړي چې روغ او جوړ شي او زما د مې خپل مننه یو بښنه ده چې دې خپل خبرې کې را ده ټول افغانان واوري منګ ویاړو چې منګ دې څه قدرمنه خو ده چې په جوړف سره خبرې وکړي چې نو سره نه یو مقصد نو زما دې پښتنه دې څه چې دا کم کار او چې تا کم عمل چې تا تکرار او چې ته کم خوشاله سره مخ نه شې نو خو درنه دې نور خویند ته وې چې نور ته وې چې دا غساس لاره باندې ورشي او دې خوشاله سره مخ نه وي وشي او دا چې ما فقط ته ورسیږي ما له کدا غرا دې نور خویند ته وښې نه دې بیا ثانه مې رواني وي
ډیره مننه کوروا ده
مننه سایل اورور از ما سلامونه نکې لمونه ډیر ښه سوال دی چې کله چې سړی خودګزاري ونه کی یعنی په ځان باندې ویم چې صبر او زغم او تحمل ونه کی نو دا واضح خبره ده چې بل مقابل جواب کې زړه جواب ورکي وای دی یو لاس ټک نه خيږي کې دوه لاس سره یو ځی چې ټک ترخيږي حتمی تاو ترخواله مسترزي مونږ خزي بل خصوص از مونږ فزیکی جوړخ چې الله طلب کې حکمت نغښتې دی وغه دا دی چې خزې صبرناکه پیدا کړې ده د خزې صبر او سیلا او زغم او بردباري نسبت نارینه ته البته د دې کې بدل الله کوم حکمت نغښتې وي ډېر ور کړې ده او سیلا رحمي او عاطفه د خزې ډېره ده نو په همدغه اساس باندې چې زمون خويندې د خپل سیلا رحمي عاطفه انساني من نظر ونیسي او احترام متقابل یو د بل وکي صبر او غم ولري تحلیل او ارزیابي وکي بعد لا ناکسلامه لوکی هغه به ډیر خی او زما ناکسلامه لو دا کونړ ولست معلوم دی چې زمیشه پخپل ولست دردمنه ما پخپل ولست خوګیګم او زه په کونړ کې یوازنې خه خاطره چې د کونړ د ولست نه لرم زه به مړیم یا بژوندې چې ماته د سید جمال الدین افغان په تالار کې عمومي تالار کې د کونړ د مور لقب را کړی دی او کونړیان می اکثرا اوس د کونړ په مور یادای نه زه باید د ولې زغم صبر او سیله او سیله رحمی او عاطفه باید ځان سره ولرم چې د مور مقام او منزلت باید حفظ کړم
غلیم صفې چې تم ځان کامیاب احساس کوي بریالي
ما کامیابی خو ډیره مشکله ده چې ځان کامیاب احساس کوم ځکه په دې ټولنه کې په دې ناخالو کې څو ځان کامیاب احساس ولې نشم او ډیر کارونه شته چې باید وشي ترڅو د افغانستان په سیاسي ټولنیز اقتصادي وضعیت کې بدلون راشي او د دې بدلون لپاره قرباني او فدا کاری او مشپاورس کار کول ته ضرورت ته نو هغه بخمه مونږ ځان دغه کامیاب احساس کوچی په افغانستان کې سوله او ثبات رشي په افغانستان کې عدالت تامین شي قانون پلی شي دا قانون نصر غړون کې ته جزا ورکړ شي نو په هغه وخت کې مونږ او تاسو به ځان کامیاب احساس کوچی غټي په سیوه په لاس بدر شي او چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشته دا قضاوت به ولست پرېږدي
چې ولست وای واقعا تاسو یادونه وکړئ تاسو په کونړ ولایت کې د بشری
قونو د کمیسیون الته هم کار مکو دنده مدلو دا د خزو برخ کوم کار نه کړی وای کی چې کله چې خزه کوم ستونزه ورته پیخیږي تاریخواله ورسره کی کله چې دا یعنی ورزی عدلی او قضایی ارګانون تلته مراجعه کوي الته هم یو تتابیز چلن کیږي زین مشکلات ورته مخ کیږي تاسو په دې برخه کې څه کارونه ورته کړی
د سیدا په کونړ کې نه بلکې په ټول افغانستان کې او بل خصوص زمونږ په استاسو په پایتخت په کابل کې د خزو په وړاندې تاریخواله لا تر اوسه په اداراتو کې شته دي هغه عدلی او قضایی څنګه ته چخوندې او ته مراجعه کوي هغه ته رسم اول هغه د مراجعه وصول سم خزه نشته چې اکثرا یو خزه د مصیبت په وخت کې هغه ځان مسؤل احساس کولی شي چې د دې غږ خزه واوري که اته اقل سړی م اوري د سړی تر څنګه بله ښځه وي چې د ښځې ته لږ ارامش ورکړي او سکون اختیار کړي تر څو دا وکولی شي هغه واقعیت چې څه د دې په زړه ده په دې څه ظلم شوی دی دا د څه شي دپاره د حق او عدالت دپاره راغلې د محکمې یا څارنوالۍ ته او دا هغه واقعیت ووایي او دا بیان وکړي او ځان په هدغه کې پردی احساس نه کړي په هغه اداره کې نو هغه دا دی چې د ښځو نشتون دی لا تر اوسه زمونږ په عدلي او قضایي ارګانو کې هم په څارنوالۍ کې هم په قضا کې زمونږ د خویندو شتون کم دی د ګوتو په شمېر خویندې دي او زمونږ خویندې چې کله په یو مصیبت داسې نه ده چې نارینه یو جرم یا یوه ګناه یوه خطا تر سر مومي او د ښځې نه مومي اکثرا جرمونه مشابه چې نارینه سر ته رسېږي ښځې هم شته چې دغه جرمونه سر ته ورسېږي لکه قتل لکه زنا لکه سرقت لکه چورو چپاوه لکه اختطاف په دې ټولو کې اکثریتو کې ښځې هم شته چې په دغه کې او بعضې وخت د کورني تاوتریخوالي سره ښځه نسبت نارینه ته ښځه او ماشومان ډېر متضرره دي نو په دغه برخه کې مونږ حتی لوسه په هغه وخت کې چې زه د بشر حقوق خپلواک کمیسیون کې ختیځون کې ما کار کوو مونږ په څو برخو کې کار کوو یوه برخه دا وه چې مونږ په عدلي او قضایي ادارو کې او په پولیسو کې د بشر حقوق خپلواک کمیسیون د تعلیم او تربیې د څانګې له طریقې نه مونږ ورکشاپونه پلان کول تر څو دوی سره خبرې وشي تر څو د ښځو شتون په دې اداراتو کې اضافه شي پیدا شي او دغه ته چې کله ښځه په مصیبت اخته کیږي باید ښځه یې چې د حداقل عددی نه چې کوم اظهاره تحقیق کوم تحقیق تیر کړي باید ښځه واوسیږي چې د دې تحقیق وکړي بله دا وه چې د ناوړه رسم رواجونو له منځه وړلو دپاره څنګه مونږ وکولی شو مونږ د دیني علماو نه مونږ د حج اوقافو د ریاستو نه په ولایاتو کې او مونږ د قومي مشرانو نه په استفادې سره بعضې داسې تړې چې هغه خلاف د شریعت او د قانون نه تر څو وکولی شو چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړو او د میراب او منبر د لاندې د ښځو حقوق سړو ته بیان شي تر څو سړي او ځوانان چې کله واده کوي باید دوی خپل دغه هغه حقوق د ښځو رعایت کې په کورنۍ کې
اما پوهاوی مو څومره ځای ونیولته چې په کونړ ولایت کې تاسو هم پوهاوی ورکړئ
اما پوهاوی ځان له په کونړ کې نه بلکې په ننګرهار کې او نورستان کې او په لغمان کې مشرقي زون په سطح باندې مونږ کاتو اته مونږ سفرونه درلود نورستان ولایت ته چې مونږ هم نورستان چې د لغمان د لارې لار لري په هغه لاره تللو هم د پیج درې په لاره چې وایي ګلته ځي په هغې لاره تللو هم فارون ته چې ولایت ته په هغې لاره باندې زمونږ همکاران او زمونږ د دفتر دغه تلل مونږ هم پوهاوی کوو چې توپیر یې درلود د یو ولایت نه د بل ولایت سره تاوتریخوالی او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او دغه فرق درلود یو ځکه خویند او ماشومانو فرض مثال نورستان ولایت کې شاقه کارونه ډېرو په ښځو باندې چې اکثرا ښځو بار وړو په شا باندې او ښځې زود رس زړېدلې زر زړېدلې ځکه هغې همیشه بار وړ په اوږو باندې در څېړې لرګي به د غرونو نه ښځو راوړل نارینه ونه راوړل قلبه ښځو کوله نارینه نه کوله کشتو کار د ښځې وظیفه وه نه د نارینه وظیفه په دغه برخه کې عامه پوهاوی او د ښځې دغه بیولوژیکي جوړښت د وجود دغه مونږ ورته بیانوو چې ښځه د کومو کارونو توان او طاقت او وس لري چې وي کې ښځه هغه نور بارونه چې د کورنۍ د دغه خپله بارداري لري چې هغه عمل د ماشوم په خېټه کې ګرځول او بیا سره د هغې نه یو بل بار د هغې په اوږو باندې یعنې دغه عامه پوهاوی مونږ کول چې تر څو وکولی شو د نارینه او ذهنیت بدل شي او په دغه لاره کې یو څه سهولتونه او اسانتیاوې راشي او حکومت دې ته مکلف کوو چې د قانون اساسي د مخې چې باید د قانون او د نورو وضعي قوانینو مطابق باید شاقه کارونه په ښځو او په ماشومانو باندې ونه شي او د ښځو د دې کارونو نه مخنیوی وشي او دا وظایف تقسیم شي په کورنیو کې، د نارینه وظایف نارینه ته وسپارل شي او د ښځې وظایف ښځینه ته وسپارل شي. نو دا هغه څو موږ تلویزیوني مرکې درلودې، رادیویي مرکې هم درلودلې، د عامه پوهاوي په رابطه باندې ورکشاپونه هم درلودو، سیمینارونه هم درلودو، په پوهنتون د ننګرهار کې هم درلود. هغه وخت کې یو پوهنتون و، اوس خو ماشاءالله د څلور واڼه ولایتونه، څلور دېرش ولایتونه د افغانستان دولتي پوهنتونونه لري. هغه وخت کې د ژوند په سطحه یو ننګرهار پوهنتون و. موږ همیشه د ننګرهار پوهنتون د استادانو نه په استفادې سره د شرایطو، د حقوقو، د استادانو نه چې هغې د شریعت د لارې د ښځې حقوق بیانول خلکو ته، هغه څه چې تاوتریخوالی چې کورنیو کې موجود او د ښځو په وړاندې کېده، د هغې مخنیوی، او بالخصوص په اداراتو کې او په ټول عرصه د ژوند کې، په دې اجتماع کې چې د ښځو په وړاندې کوم ناخوالې موجود دي، دغه ناخوالو له منځه وړلو دپاره، تر څو ناوړه رسم و رواجونه له منځه لاړ شي، او زموږ خویندې د نورو دنیا د خویندو غوندې، د نورو اسلامي هیوادو د خویندو غوندې سوکاله ژوند ولري. ځکه که موږ اکثریت یو بدبختي داده چې کله د ښځو دپاره ازادي غواړو یا د ښځو دپاره حقوق غواړو، دا بدون له شکه چې موږ ټولنه اسلامي ټولنه ده، موږ اسلامي ازادي و دغه غواړو. موږ هم اکثرا برداشت به داسې د بعض خلکو چې موږ غواړو غربي ازادي غواړو، یا موږ غواړو امریکایي دغه غواړو، موږ غواړو چې دغه اروپایي ازادي غواړو. نه، موږ افغاني ازادي غواړو. پخوا هم په دې افغانستان کې همدغه ښځې وې، او همدې ښځو ژوند کوو، په اجتماع کې ژوند کوو. موږ هم اوس دا تاوتریخوالی ډېر شوی دی پخوا په پرتله، گرچه اوس ساینس و ټکنالوژي هم پیشرفت کړی دی، مګر هم د پیشرفت نه غلطه استفاده باعث د دې ګرځېدلې ده چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی وشي. یعنی پخوا به یو د مړي د یو شي د یو خاده یو د غم استازی په هفته مخکې، دوه هفتې مخکې به تله چې فلانی ډېر ټپ دی او شاید مړ شي، خو کورنۍ کې به بل ولایت کې واوال به ورکوو. مګر هم اوس په یو تلیفون همزمان خبرېږي، راتللی شي. مګر هم دا تلیفون اوس دومره مزاحمت کوي خویندو ته په کورنۍ کې، چې ډېری خویندې د تلیفون له وجې نه په کورنۍ تاوتریخوالی لري، چې یوه نمبر غلط شو، کته پورته شو، د یو ښځې آواز بعضې ځوانان او بعضې سړو واورېده، بس نو بیا هغه تلیفون نه پرېږدي، او پنځه دقیقې پس تلیفون کوي. هغه مېړه داسې فکر کوي، هغه ورور داسې فکر کوي، هغه پلار په کور کې داسې فکر کوي چې زما دا خور یا زما دا مور یا زما دا لور مې، البته کوم نامشروع اړیکې د کوم چا سره لري چې دا تلیفون ورته راځي. اکثرا خویندې په همدغه واقعاتو کې ډېرې زیانمنې دي او ډېرې قرباني شولې. نو زه دې ستاسو د رادیو د لارې نه ټولو ورونو او ځوانانو ته همدا وصیت هم کوم چې ورونو خپله کورنۍ لرئ، خپلې خویندې لرئ، میندې لرئ، په کورنۍ کې هیڅ وخت د بلې ښځې مزاحمت مه کوئ تر څو هغه د تاوتریخوالي قرباني نه شي.
د کارونو لړۍ مودې ته وهڅولئ چې تاسې پارلمان ته راشئ، او که داسې کوم بله انګیزه وه؟
اصلا کله چې د پنځلسمه دوره وکالت ته ما زه کاندید کړی و، خو بدبختانه وایم چې هغه وخت ما رایه وانه خیستله په پنځلسمه دوره کې.
هغه یو تجربه شوه،
هغه نو ما ته تجربه شوه چې زه باید څه وکړم چې زه تر څو دغه هدف مې ځان تر ټاکلی ورسېږم. چې بې خوشبختانه ما ته پنځلسمه اولسمه دوره یو څه اسانه وه د پنځلسمې دورې نه چې زه وکیله شم. دا واضح او جوته خبره ده چې د وکالت موقف او د وکالت منزلت بهترین منزلت دی که څوک یې په قدر پوه شي. وجه همدا وه چې زه څنګه وکړی شم چې د خپل هغه خوار مظلوم ملت غږ د ولسي جرګې له مایک نه پورته کړم، او د حکومت توجه ورته راجلب کړم چې هغې ته زما ولس لاسرسی نه لري. او خوشبختانه چې دغه فرصت الله تعالی او خپل د ولس ملاتړ زما په نصیب کړ، نو ما هیله همدا ده او تر پایه پورې چې زه د خلکو استازیتوب تر څو چې زه لرم او خلک په ما باور لري، دا مې وعده کړې د ولس سره چې د دوی غږ به زه همیشه ژوندی ساتم، او د خپل خوار ملت مظلوم ملت غږ به تر چارواکو رسوم. البته ټول افغانستان هغه کې بیا اوزه قید نه ده چې صرف د کونړیانو، د ټول افغانستان د پاره زه غواړم چې یو ځانګړی خدمتونه چې څه ولس غواړي هغه زه وکړم، او په حکومت باندې غږ وکړم چې هغه سهولتونه ولس ته برابر شي، که هغه د تعلیم و تربیې په برخه کې، که هغه د باسازۍ په برخه کې، د بیا جوړ جوړونې په برخه کې، کاغه د صحت په برخه کې، او کاغه د ښځو د حقوقو د ملاتړ په برخه کې، د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ، د ځوانانو نه د ملاتړ، همداسې د زړو نه د ملاتړ، ښځه او سړی په کې بیا نشته، بیا د ټولو انسانانو چې په افغانستان کې او ټول وګړي، ټول قومونه او ټول ملتونه چې په افغانستان کې اوسېږي، د هغې دپاره ځانګړي خدمتونه وشي.
خبر تر ازو بل اسلام علیکم
اوریم
اورم ستاسو आवाज مهرباني څوک
زلمان د کندهار سره
په خیر اغلی خبرونه ته کوم پختن لري
بل هو
مهرباني
مهرباني ته دا پښتنه لرم دغه په برخه کې موږ دلته مهاجر راغلي د مکتبونه او دغه نس د مهاجر د فاره په کندهار کې مهاجر يم د مکتبونه او کلینیکو دغه شانسته
زلمه ورور زما سلامونه نیکه هله ومنه تاسو چې د هر څه مهاجر راغلي سي کندهار ولایت کې په ټولو ولایتو کې د مهاجرینو ریاست شته واغه غیر دولتي اداره چې د مهاجرینو په برخه کې کار کوي شته د مراجعه ورته وکي او هغه خپل ستونزې مشکلات چې تاسو په کوم ځای کې که د کم په شکل باندې پراته اوسېږئ یا ماغې تاسو ته د کلینیک بندوبست او د مکتب بندوبست کوي که تاسو ته کومه ساحه دغه کړي اسکیجول کړي چې تاسو پکې کم جوړ کړی اوسېږي نو حکومت په دې مکلف دی چې تاسو ته دغه برنامې هم د سکول اوبه هم مکتب هم کلینیک دغه سهولتونه تاسو ته اماده کړي تاسو له مهاجرینو ریاست ته دغه وکړئ مراجعه وکړئ او یا یو دوه درې د خولې د ژبې استازي ولایت مقام واستوئ او هغه اتمن ستاسو په دې برخه کې دغه لارې دي چې تاسو څنګه کولی شئ مکتب ته لاره پیدا کړئ څنګه کولی شئ کلینیک ولرئ
ډېره مننه کورو ده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واورئ.